برنامه ساعت 8 چیا دارن؟ خوش آمدید سرون.
در مننه نیمی صاحب ستړی مشه درنو اوریدونکو سلامونه. د ننګرهار په پرونی خنړی حمله خبرګونونه څرګند شوې دي. د دغو خبرګونونو حال درکو د غراس په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د میدان وردک شارواله لیوی مرګونی حمله روغه ووته. په ورزګان کې د طالبانو په خپل منځ کې نښته شوې ده او د امریکا ولسمشر وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. د خبرونو تفصیل. د میدان وردک شارواله ظریفه غفاری د وسلوالو مخالفانو لیوه برید روغه وتلې ده. میرمن غفاری آزادی رادیو ته وویل برید پرون د کابل په ارغندې کوتل کې هغه محل پرې وشو چې خپلې دندې ته روانه وه.
د ارغندې کوتل ته څیرمه د ملي اردو یو سې په 50 متری کې دغلته طالبانو په خېټ امینې نیولې وو. یو مرمۍ مخکې موټر ولګېده نو ټولې په شام کې ولګېده، خو خوشبختانه موږ ته هېڅ نه زیان رسېدلی.
تر اوسه پورې د کابل پولیسو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې پر ظریف غفاری برید شوی و چې هغه مهال پکې سرسری ژوبله شوې وه. د ورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرژوبله اوښتې ده. د والي ویندوی احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترین کوټ ښار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوې ده.
د دوه دوه ډلو ترمنځ پر مځکه باندې شخړه وه. دلته فکر کوم د محکمې د پاره راغلی و، جګړه کړې وه. تقریبا اته نفره مرګ ژوبله لري. دا چې څو نفره پکښې مړه دي، څو نفره پکښې زخمیان دي، لا روښانه نه ده.
په سیمه کې ځایي اوسیدونکو هم د ازادي راډیو خبري هلته ویلي چې په دې سیمه کې شخړې شوې دي. د محمد نبی خان اډه د ترین کوټ هغه سیمه ده چې د چارواکو په وینا د طالبانو مرکز پکې دی او دوړ پوړي ولایتي چارواکي دلته ناسته ولاړه او غونډې کوي. طالبانو تر اوسه د دې خپل منځي جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې وشتی دی. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر وایي دغه کس غوښتل له چاودیدونکو موادو ډک موټر د ملي اردو د یو مرکز مخته وچبي. د دفاع وزارت له خبر پاڼې سره سم پر انتحاري د ملي اردو له ډزو سره سم چاودنه شوې چې په نتیجه کې له انتحاري پرته بل چاته مرشوبله نه ده پیښه شوې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. ښاغلی عبدالله به د هند له چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد د ونډې او ملاتړ پر لارو چارو وشخیږي. هندي رسنیو ویلي چې دغه سفر د اکتوبر په 16 چې د راتلونکي پنجشنبې ورځ ده چې د راتلونکي سه شنبې ورځ ده پیلېږي. نوموړی تیرونه په درې ورځني سفر ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی و او د دغه هیواد له صدر اعظم ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نورو پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. په افغانستان کې د شزینه فوټبالرانو کلنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکي چهارشنبه د تلیا میزان په 14 په کابل کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 24 پورې دوام کوي. د فدراسیون پر اساس په دې لیګ کې شپږ لوبډلې ګډون لري چې د کابل، هرات، جوزجان، بامیان، غور او بلخ ولایتونو دي. په کابل کې د محل د هلوکانو د فوټبال د غوره لیګ نه هم پړاو روان دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر خولای احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. ترامپ هغه درې دقیقې ویډیو کې چې پرون شنبه په ټویټر کې خبره کړه ویلي چې راتلونکي څو ورځې به اصلي ازموینه وي. شاغلی ترامپ امریکا او نور نړۍ کې له هغو ټولو خلکو مننه کړې چې د ملاتړ څرګند کړی دی. د ایران حکومت ایران یو اصل فرانسوي چیرونکې فریبا عادل خوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشی کړه. د عادل خوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکله وروسته لدی خوشی شو چې په پښه کې یو الکترونیکی کړی ورواچول شو. فریبا عادل خوا چې د پاریس د سیاسي علومو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي و د تیر کال په جون میاشت کې ایران ته د سفر په مهال د ایران د استخباراتو لوري ونیول شو. نوموړی د سږ کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکومه شو. اوس یې مدافع وکیل ویلی که قضایي چارواکي دا درک ولري چې رخصتي یو حق دی نه امتیاز، د کرونا وبا پر مهال باید ټول سیاسي بندیان خوشي شوي وای. او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یو ایکولوژیکی یا ژوند چاپیریالي تمرین خبرداری ورکړی دی. د روسیې د لری ختیځ چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د کمچاتکا ټاپو وزمي سواحلو ته لتهګه ډډه وکوي. د خبرداری وروسته تر دې ورکول کیږي چې په دې ټاپو وزمه کې په پراخ ډول د اوبو دننه ژوي مړه شول. د ازادي راډیو روسی څنګه پرون وویل د سمندري ژویو مړي لښ تر لښه په دریو سیمو کې د سمندرونو غاړو ته اوبو راوړي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شي او هم د ازادي راډیو خبرونه او نور مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار د غنی خیلو په پرونی حمله خلکو او حکومت پراخ برګونونه شودلې.
لیر روان ما او یو دمی بم را خلاص شو او نو بزن پیر ما او سپتال لیر روان ما او خپم نو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې کوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برشتال کموالی شکایت کوي.
درې څلور زره کسانو کارګرانو کار کوي په دې ځای کې تقریبا 15 زره کارګران موږ د لاس ورکړل.
د کورونا لکبله له اوږدې مودې وروسته زده کوونکي د شوونځیو د دروازو په پرانستلو خوشاله دي.
ډیر خوشاله ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هر چوکې کې یو نفر کې لوخ.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ ربشو لومړی موضوع ته. د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالی کې په پرونی خونړی حمله پراخ برګونونه څرګند شوې دي. د افغانستان ولسمشر د برید نه بخښل کېدونکې جنایت بللی او همدارزه ویل دي چې د ملکیانو د وژلو لپاره د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګډه هڅه ده. په دې موټر بمب برید کې د ماشومانو په ګډون ډیر لستنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اسد الله لودین د دې موضوع تفصیل ابروي.
په غنی خیلو کې د ولسوالۍ ودانۍ مخې ته درانه موټر بم چاودنه داسې مهال وشوه چې ملکیان او د ښوونځیو زده کوونکي پلي او په موټرو کې لسیمه تیرېدل. چاودنه په داسې ورځ وشوه چې د کورونا وبا له کبله له شپږ میاشتني ځنډ وروسته د ټولو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شوې. د جان محمد په نوم د غنی خیلو یو اوسیدونکی وایي زده کوونکي ځکه زیات ژوبل شول چې د چاودنې په وخت کې ځینې له ښوونځي رخصت شوي وو او ځینې ماسپښین وخت ښوونځي ته په لاره وو.
یوی بجې درسونو د پاره واپس لو لیسې ته درسونو د پاره دوی هم د دغه پیخي قربانین شوی دی او هغه چې د لیسې نه رخصت کړی شوی کورونو ته تللی دی هغه هم زیاتره د دغه پیخي قربانین شوی دی. همدارنګه ولسوالۍ خوصه کې کورونه نږدې خلک هغوی هم د دې پیخي قربانین شوی دی او ورسره د غنیخیل او مارکو عمومي سړک چې د دغه لارې مسافر چې تلو راتلو سو غنیخیل ته یا هم څوک مارکو ته تلو نو د دغه موټروانان پلاره کې هم زیاتره چې کوم د زخمي شوی ټپل شوی
د جلال آباد پر وختون کې د پیخي او ټپیز د کوونکې چپخای پرې شوی و. د ازادي رادیو خبريال ته داسې کیسه وکړه.
زمان د شرافت د تلورم سیم ټولګي د کوم کې د الفتی علی لیشي شاګرد او پلیر روان ما او یو دمی بم اخلاص او بزن پیر ما او سپټال روان ما او خپل نو هلته سوزکی والا هغه واست
له پرون راهیسه د ټولنیزو رسنیو غنو افغان کارونکو د وجل شوز د کوونکو د چیرو شو کتابونو او کتابچو انزورونه خبره کړي. په یو کتابچه کې په ظاهره د یو ماشوم په لاس لیکل شوی دی جمله د خلکو پام ډیر ځان ته اړولی چې لیکلی دی عجیبه خلک دی سړی ورته حیران پاته شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د غبریت غندلی او د ملکیانو او ټولګټو پروژو په وړاندې د طالبانو او نورو ترهګرو د جنایتونو د دوام هڅه یاده کړې ده. برید داسې مهال وشو چې ښاغلی غنی د پکتیکا په سفر وتلی و. نوموړي هلته د ځایي اوسیدونکو یوې غونډې ته وویل طالبان باید د هیواد د ښې راتلونکې فکر وکړي.
طالبانو ته ما یو پیغام ډېر ساده پیغام، آیا تاسې فکر کړی چې سبا به څنګه د خوابه کې یو بل سره ځوند وکړو؟ معاون صاحب او زه او نور ټول همکاران هم هره ورځ په دې پسې ګرځو، اول تاسې بوري مېرمنې ته څنګه ځوند ورسو؟ ایتاس څو نسله اولادو ته چې مکتب ونه لوسته څنګه زمينه برابر کو؟ ایتاس مشرانو ته څنګه ځای دی عزت برابر کو؟ راسه ځان په مثبت قوت باندې بدل کړي، راسه لاس راکړي چې ټول افغانستان کې امنیت راوړو، ټول افغانستان کې وده راوړو.
پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا د غبرید د سولې خبرو د ګډوډولو ښکارا دسیسه یاده کړې او له دواړو لورو یې د تاوتریخوالی د درېدو غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د پیښې عاملینو سره باید حساب کتاب وشي. تر پرون ماخوستانه پورې د برید مسؤلیت چا نه و منلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلټنه کوي چې معلومه کړي برید د چا لخوا شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل پرون د دې حمله په محل ولسمشر غنی په پکتیکا کې و. د دغه ولایت په مرکز شرن کې د وویل چې حکومت د څلورو لسیزو ناخوالو د ختمولو کلکه اراده لري. د پر خلکو ژغ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو او یا پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه کوي. نور حال له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الو خیل په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غنی چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل خلک باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی.
چه دا تنبیه کاره ناورتیا ناخوالی ختم ترهم لرو، قوت لرو، اراده لرو او دی بانده هیچ مداره که چه چوک لگاوت دیو نه یا بین ملی خواه نه پتکی دیان پتکی پزر آخالو که دا مملکت رو ساته کنه.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل کسبا دی خبره تراتل غواړي د دوی یتیمانو، د دوی کندو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامه لري.
خو تاسو باندې چې یو منطق قوت دی خو په زور دی وزل باندې ځان مترکی راسې ځان په مثبت قوت باندې بدل راسې لاس راکړي چې ټول افغانستان کې امنیت راوړي، ټول افغانستان کې وده راوړي.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمېر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر د هواري ډاډ ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لواء قمندان جنرال رحیم دل حیدر زی له دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدی نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی دی. صالح محمد صالح په دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لمړی ورڅخه پوښتلی دی چې زلمی خلیل زاد تاجکستان ته د سولې په تړاو له کومو هیلو سره سفر کړی دی.
لبد امرغه د افغانستان په قضایو کې تقریبا ټول گاونډي هیوادونه دخیل دي او انداس ویل کیږي چې ځینی وخت د طالب ټپیان او ناروغانو درملنه په تاجکستان کې کیږي. بل شک خاغلی خلیزات سیمایز اجماع درمسته کول او په مخه یاد هیواد او سیمنور هیوادونو ته سفرونه کړی او لای هم کوي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تاجکستان څومره اغیزناک نقش لري د افغانستان د سولې په پروسه کې؟
لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې له بده مرغه اوس د افغانستان په سولې او جګړه دواړو کې ډیری هیوادونه په ځانګړي توګه ګاونډي هیوادونه رول لري، دا چې تاجکستان به څومره وکولای شي چې مرسته وکړي په یوې کانکریټي ستراتیژۍ پورې تړاو لري چې تر اوسه د متحده ایالاتونو لخوا نه لیدل کیږي.
تاجکستان د قطر په پرانیست غونډه کې حضور نه درلود، څه فکر کوي چې علت څه کېدای شي؟
د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې د دوه توافقنامه په دې ناسته کې هم تاجکستان نه و. زه فکر کوم چې تر ډیره بریده د پاکستان رول و په دې دواړو ناسته کې، نه د قطر پرانیست غونډه او تر دې وړاندې په دوه کې چې هغه توافقنامه د طالبان او امریکایانو ترمنځ لاسلیک شوه. او زه فکر کوم چې د افغانستان په قضایاوو کې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ لا ځانګړي همغږي رامنځته شوي، او بل دا چې د افغانستان په جګړه او سولې کې تر ډیره روسیې د چپتیا پالیسۍ خپل کړی ده، او به لشکره چې روسیا وس هم د منځنی آسیا پر هیوادونو خپل سیاسي نفوذ لري او د سناریو پر ډاګه کېدو یا ډاګه کېدو ته منتظر دی چې له هغه وروسته به روسیا او د منځنی آسیا هیوادونو بیا خپل شکارا رول او حضور څرګندوي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد چې تاجکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد د سفر او په سولې د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
له نسبتا اوږدې مودې وروسته پرون دولتي شوانزي پرانستل شول. شوانزي ځکه بندو چې د کورونا وایروس د خپرېدو خطر و. د پوهنې وزارت وایي چې د کورونا وایروس د نه خپرېدو په خاطر په شوانزیو کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیولې دي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
زده کوونکو خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کینی. خو د کورونا وایره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د خونځي دوه تن زده کوونکي ساحل او وېسال وای
ډیر خوشاله ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید پر چوکې کې یو نفر کې نو خپل تجدید سوال لري د کورونا په اړه. زه خو در سره غیر علاقه مين لرم.
خوشاله چې زده کړو کړو سیناریو او سم کلاس سره پر کې نه چې کورونا دوام وکړي.
دغه خونځي مدیر انارګل سمیمی ازادي راډیو ته وویل د خونځي ادارې د خونځي د پایل لپاره مخکله مخکې تیاری درلوده. خونکو نوی محل ویشونه جوړ کړي او د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوی دي.
اول سم نتر لاسم پورې او یو لاسم او دو لاسم خو مخکې لدین هم شروع ماسک او د شاګردانو حفظ صحت توجه او بو صابون دا شانو ته موږ عمل کړی دي.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکې به د نوی پروګرام لمخه هر ورځ په درسي وختونو کې خونځي ته راځي. دغه په خبره لومړی وخت د سهار لو بجونه تر لسنیمو، دوهم له لسنیمو بجونه تر دوو، او درېم له دوو بجونه تر پنځو پورې ده. د زده کوونکو کورنۍ وایي د خونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلف دي چې د اولادونو پاکي او روغتي حالت ته ډیر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې خونځي ته خپل اولادونه بدرګه کول ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده هغه ماسک او کومه شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي وله واخلي وله ورکړي.
د پوهنې وزارت ویانده نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
وسپه هم درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. لمړی نشتل انټرس راخلو د دې خبرونه د افغانستان د سولې په اړه په لیکنه کې چې سرلی کړي په افغانستان کې تر سولې مخکې ډیر خندونه پاتې دي لیکي هغه خبرې چې د سپتمبر په 12مه په دوحه کې پیل شوې تر اوسه پورې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پر رسمي خبرو نه دی بدلی شوی. نېشنل انټرست خپل لیکنې په یو برخه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونو ته اشاره کړې چې د دوحې د مذاکراتو تر پیل مخکې ویلي وو د خبرو ګډوډون کې نه غواړي د سولې بهیر مخکې ولاړ شي او داسې خلک شته چې اوسنی وضعیت ته د سولې د هوکړې په پرتله ترجیح ورکوي. د لیکنې د لیکوال په باور د خبرو د ګډوډونکو د موجودیت یو سبب د جګړې د اقتصاد د تامین لپاره د اوسنی وضعیت دوام دی. د لیکنې په ادامه کې د داعش په څیر ترهګرو ډلو ته د سولې د ګډوډونکو په توګه اشاره شوی او ویل شوی چې دا ډلې په وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلې دي. نېشنل انټرس همداراز لیکلي یو بل ګډوډونکی لورې شای په خپل طالبان ووسی چې د لیکوال په باور د اسلام څخه په خپل ځانګړي تعبیر مشهور دي. خبرونه همدارنګ لیکي چې په دوحه کې د طالب مشرانو وروستي څرګندونه شي چې دوی د پخوا په مقایسه یو څه آزاد نړیلی خپل کړي خو لیکوال وای راتلونکو اونو یو میاشتو کې به روښانه شي چې په طالبانو کې څه بدلونونه راغلي دي. ایرو ایشیا هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه وای طالبان او د ولسمشر غنی حکومت شي یو ځل بیا په یو ټپ ولاړ حالت ته ورسیږي ځکه د لیکنې په باور متحده ایالاتونه له طالبانو سره له اوږدې او خونړې جګړې وروسته غواړي له افغانستان اوسي او اشرف غني او طالبان خپل د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. امریکا د فبروري د میاشتې په 9مه نیټه له طالبانو سره د موافقه لاسلیک کړه. د دې تړون لمخې منل شوی چې امریکایي ځواک کونه به په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل هم د همدې تړون یو برخه ده. د خبرې نشته یو میاشت مخکې په دوحه کې پیل شوې خو تر اوسه د دواړو خواو ترمنځ د تماس ډلې پر کاری کړنلاره موافقه ته نه دی رسیدلی. ایرو ایشیالی که د شزو د حقونو په اړه پر اختلافونو سربیره دا هم یو مسئله ده چې آیا په افغانستان کې په یو دایمي اوربند موافقه کیږي او کنه. د لیکنې لیکوال اټکل کوي چې شای مرکچان پر ګڼو اصولو هوکړه وکړي خو پر جمهوری نظام هوکړه به ځکه ستونزمنوي چې طالبان اوس هم ځانته اسلامي امارات وایي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت د نه پاملرنې له کبله شاوخوا 15,000 کسان بیکاره شوي دي. د دې ټولنې غړیو پرون په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې لږمنو سره سره د برېښنا ستونزې حل شوې نه ده. دوی ګواښ وکړ کې د برېښنا ستونزې حل نشي خپل ټول فابریکې به بندې کړي. خاطر پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وی د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکونکي وزګار شوې دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د حواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
340,000 کسانو کارګرانو کار کوي په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چاغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ او هغه موږ د لاس ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران برا غوړو په دې پارک صنعتي کې او دوی ته به کانفرنس ورکاو تاسو په مخ کې او جناب رئیس جمهور ته وچ دادې فابریکې چې مونږ بند کړل دادې بند برګ دی ویسا ریاست جمهوریت ویسا پارک صنعتي قطه کني په خپل قطه کو چني شو ورکول زکه مونږ مجبورې کو چې قطه کو.
خغلی صافي وای کړي دوی د برښنا ستونزې حواره شي خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بهراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د وی طرح جوړیدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرحه کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکه غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسولین وایي که جمهور رئیس دغه طرحه منظور کړي، لمخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 315 میلیونه ډالر پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرحه عمل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې ستري فابریکې جوړې شي. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برښنا ورکول کیږي.
یو شمیر اوریدونکو له هلمند څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. مثلا خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکي، وایي د نادالی ولسوالۍ پر باباجي او واشیر کلی باندې سخت جنگ روان دی، خلک د خپلو کورونو وتلو ته مجبوریږي. او محمد قاسم ځواک هم له هلمند لري کوي په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی دی، په خطر کې خبري روانې دي، خو برعکس دلته په موږ باندې د جنگ اور بل دی. هلمند ته بلل شو. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، د خلکو د څرګندونې څنګه دي؟ آیا په هلمند کې لکه څنګه چې دوی وایي جګړو زور اخیستی دی؟
سروان صاحب، لکه تاسو ویل د دې خان محمد اسلامیار اسمه، روسیا هم د تیر اونۍ راهیسې خلک موږ ته شکایتونه کوي، زنګونه وهي چې د نادالي ولسوالۍ ډېرې مهمې سیمې لکه یو دېرش غربي سیمه، د واشیرګانو کلی او بیا د چانجیر د کلي ځینې مربوطات دي، ورته د شپې له خوا طالبان راځي، په کورونو کې ترکسونه کاږي او په پلچکونو باندې مهینونه ږدي، بیا د ورځې د خوا څخه بېرته افغان ځواکونه ورځي، د طالبانو سره څه ناڅه نښتم کېږي او بیا درته هغوی له شنې سیمې د دښته دي چې د تېرو څو کلونو راځي د طالبانو په سیمه کې د تکرې وهي. دغه مسلې د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. موته خلک زنګونه وهي چې دوی اړکیږ د ورځې یا د شپې له خوا بېخي خپل کورونه پرېږدي، ټولار کې چې امن ویني چې لښکرګاه ته نږدې دي، او بېرته بیا ځایونه هم نه لري، مرسته هم نه ورته رسېږي، بېرته مجبور دي خپل کورو ته ولاړ شي. بله ورځ بېرته مجبور دي کور علاقې چې دې ژوند نارامه کړی دی. دغه مسایل د لښکرګاه په څلورمه حوزه باباجي کې هم رامنځته شوي دي. دغسې د طالبان د راتګ او درته د امنیتي ځواکونو د ورتګ چې دوی نښتې سره کوي، خلک مجبور کېږي چې خپل کورونه پرېږدي او کډو کولو ته اړ.
شکیل خوایي څه وایي؟ دوی څه هدف لري؟ د خلکو له ځورولو پرته بل څه هدف لري؟
د وسوالو طالبانو لخوا چې کوم وندان دي، موږ تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ نوی اطلاع نه دی ترلاسه کړی چې ووایي څه هدف یې څه دی. اما حکومتي سرتېري وایي دوی په خاص ډول د هلمند والي وایان چې موږ خبرې ورسره کړي دي، عمر ځواک وایي چې دوی غواړي ځینې ګډوډي رامنځته کړي او یا په ټولو کې د سولې تر خبرو یعنی د پیل تر هغه پیل وړاندې ځینې امتیازات د سیمو لاندې کول وو او ځان کوي ښودل دا شان دوی دعوا کوي چې طالبان غواړي وشي.
ډېره مننه الیاس دایو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال چې د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې د جګړو د زیاتېدو په اړه د اوریدونکو نظرونه او پیغامونه تایید کړل او ویل چې په دغه ولایت کې جګړو زور اخیستی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ درملنې ته موظفه شوی روغتیایي ډلوی د نوموړي روغتیایي وضعیت او روحیه د ډاډ وړ ده. دوی وایي ترامپ د کووید 19 ناروغۍ له کبله تبه او تنفسي ستونزې لري. نور جزئیات اسدالله لودین مړانی کوي.
د امریکا د ولسمشر درملنې ته یو موظف ډاکټر شان کانلی ویلي 13-14 ساعتونو کې د ډونالد ترامپ روغتیایي وضعیت ښه و، تبه نه درلوده او اوس له مصنوعي اکسیجن نه هم استفاده نه کوي. کانلی د واشنگتن په والټر ریډ روغتون کې چې ترامپ کې بستر دی خبريالانو ته وویل د نوموړي د ناروغۍ نښې له هغې ډلې ټوخی او د پوزې بندوالی په ښه کېدو دي. خبريالانو په پرله پسې ډول له ډاکټرانو دا پوښتنه کوله چې آیا ترامپ تر اوسه له مصنوعي اکسیجن نه ګټه اخیستی او کنه، خو ځواب یې ترلاسه نه شو کړی. ډاکټرانو دې پوښتنې ته هم ځواب ورنه کړ چې د ترامپ د تبې درجه څومره ده. خپله ترامپ روند روغتون ته له تګ مخکې سپینه ماڼۍ کې یو ویډیویي پیغام کې وویل
زه غواړم د ټولو له فوق العاده ملاتړه مننه وکړم. زه والټر ریډ روغتون ته ځم. فکر کوم ډېر کارونه کوم چې دا ډسو هر څه ښه دي. د لومړۍ مېرمنې وضعیت ډېر ښه دی. زه له ټولو تاسو منندوی یم. هیڅکله به دا هیر نه کړم. مننه.
سپینې ماڼۍ وایي ټرمپ به څو ورځې نورې هم په دغه روغتون کې تېرې کړي. د سپینې ماڼۍ یو ویان پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ به د ډاکټرانو په سپارښتنه له روغتونه کار کوي. د ټرمپ او د مېرمنې یې ملانیا ټرمپ د کورونا ازمیښتونه د جمعې په ورځ مثبت شول. دا وروسته له دې چې د هغه د یوې سلاکارې هوپ هیکس چې څو سفرونو کې ورسره وه معاینه مثبته شوه. هوپ هیکس د سپتمبر په 9 له ولسمشر سره یوه الوتکه کې لومړنۍ مناظرې ته کلیولاند او له هغه مخکې یوې غونډه کې د ګډون په هدف له ټرمپ سره هلیکاپټره کې مینسوټا ته تللې وه. روغتون کې د ټرمپ له بسترېدو یوه ورځ وروسته د یوه بل امریکایي سناتور رون جانسون د کورونا معاینه هم مثبته شوه. د جانسون ویان بن ولکل ویلي نوموړی دا مهال د ښهوالي احساس لري.
دا هم د دې سات لاند خبرونه. د میدان وردګ شاروال ظریف غفاری د وسلوالو مخالفانو لې وبریده روغه وتلې ده. میرمن غفاری آزادی رادیو ته ویل برید پرون د کابل په ارغندی کوتل کې هغه محل پری وشو چې خپل دندې ته روانه و. د ورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې طالب وسلوالو په خپل منځ کې جګړه کړې او اتو کسانو ته مرجوب لاوشتې ده. د والی وایند احمد شاه ساحل وایي د ځایي طالبانو ترمنځ دغه شخړه پرون د ترینکوټ شار د محمد نبی خان اډې په سیمه کې شوېده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري هدف ته تر رسیدو مخکې ویشتی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په څلور ورځني سفر هند ته ځي. په افغانستان کې د ښځینه فوټبالرانو کالنۍ غوره لیګ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي دغه لیګ راتلونکې چهارشنبه چې د تلیا میزان 14 ده په کابل کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس ته اخته کېدو له کبله په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې ډېر شوالی احساسوي او هیله لري چې ژر د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د ایران حکومت ایرانی الاصل فرانسوي څېړونکي فریبا عادلخوا له یو کال حبس وروسته په موقت ډول خوشې کړه. د عادلخوا مدافع وکیل سعید دهقان پرون شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې موکل یې وروسته له دې خوشې شو چې په پښه کې یوه الکترونیکی کړۍ ورواچول شوه او په روسیه کې د چاپیریال ساتنې فعالانو په کمچاتکا سیمه کې د یوه ایکولوژیکي یا ژوند چاپیریالي ناورین خبرداری ورکړی دی. تاسیز مجغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12:15 نیو او په یو شمېر شارونو کې په FM 0.15 چپه اورید شي. د رواني خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. لیوی اونۍ وروسته بیا هم د تاندې څنګ خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنځ ټکرونه راځي.
کله چې د کور د مشرانو هر وخت په لو منځونو کې ټکر واخو ډبي کشانم د دغه مشرانو کاپی کوي.
د دې ټکرونو پایلې څه کیږي؟
پر کور کې جنجالي
او په دې خاطر چې د کور د مشرانو او ځوانانو ترمنځ تونزې رامنځته نشي یا هم که ټکرونه پیدا کیږي په خ ډول د حل کېدو خاطر یې کوم خبرو ته پام وشي.
یو څه نوښتونه غوښتل ورسره ومني، یو څه زړښتونه دی ومني ورسره.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په پایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
ځینې ځینی ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي چې په دوی خپل فکر ومني او په دې خاطر دوی ته د سلیقې، خبرو او انتخاب ازادي نه ورکوي. دا دوی په وینا مشرانې فکر کوي چې دوی په څه نه پوهیږي، نو ځکه باید د دوی د ژوند ډېرې فیصلې ورته هغوی وکړي. په همدې خاطر د دوی ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې مشران یو څه او ځوانان بل څه غواړي. خو دا د دو نسلونو ترمنځ ټکر د ډېرو کورنیو خوشحالي اخیستې. د ننګرهار اوسیدونکی جواد افغان وایي په کورنیو کې ځکه د مشرانو او ځوانانو ترمنځ ټکرونه رامنځته کیږي چې دوی د یو بل حقونه نه پیژني او د کورنۍ فضا یې داسې جوړه کړې وي چې هلته د منطق او دلیل ویلو پر ځای شخړې ډېرې وي.
نو کله چې مشران د تعلیماتو څخه محروم وي، نو د کشرانو په اساسي تربیت کې دوی نه هر عمرو نیمګړتیاوې پیښیږي او دا بیا آینده کې همدغه جنجالونو ته لاره هواروي. خپله هغه خبره او رایه په زور او جبر سره په کشرانو او ځوانانو باندې مني او حتی په حجره او دیره کې یا داسې بله اجتماع کې مجلس کې خبرو ته هم نه پرېږدي. بل دا چې کله چې د کور د مشرانو هر وخت خپلو منځونو کې ټکر وخ ډب وي، کشران هم د دغو مشرانو کاپي کوي او همدغه زده کړي بیا چې لوی شي یو قسم ضدي او انتقامي سوچ سره یې تربیت کیږي. چې کشر وي شاید خاموش او بې جرأته وي، خو چې لوی شي بیا د کور د مشرانو سره د یخو ډب جرأت پیدا کوي او همدغه جنجالونه روان کړي.
د صدیق الله دقیق په باور کله چې په کورنۍ کې یو نفر د حاکمیت درلودلو هڅه کوي او د نورو خوښي ته پام نه کیږي، دا مسله هم په کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د ټکر سبب کیږي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
د کابل اوسیدونکي ملکه وایي مشران ځکه په ځوانانو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي چې په ځوانۍ کې په دوی هم ډېر مسایل تحمیل شوي وي او دوی اوس له خپلې مشرۍ په استفادې هڅه کوي چې خپل فکر او خوښه په ځوانانو ومني.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید او نور
پا کور کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر ډېر کله د غټو لانجو سبب هم ګڼل کیږي. محمد ولی چې وایي د کور مشرانو د ستونزو په وخت کې ښه چلند نه دی ورسره کړی، ځکه یې دی هم عقدی کړی.
زه خپله یعنی تر شپاړس ولس کلنۍ پورې ځکه موږ هم د شاید یو حل شوي یا د کور ویشتل شوي همدا فشارونه ټول پاتې وو. کینه مې ټول سره اخیستې وه، لکه چې عادت شوی وو تمام ورځ مشرانو سره په ټکر راورست.
نجیبه چې اولادونه ځوانان دی وایي یوازې مشران ملامت نه دي، ځوانان هم په ځینو مواردو کې احساساتي او خپل سری چلند کوي او د مشرانو خبرې او مشورې ته ارزښت نه ورکوي.
زمونږ په وخت کې هیڅ مور او پلار اولاد ته دغه اختیار نه ورکول کېد. اوس مونږ ورته وایي چې دغه لار هم ښه ده یا دغه هم بده ده، وینا زه خپله په خپل زړه اوس خو مو د دوی دښمن نه یم. پخوا ټول اولادونه د مور پلار نظر ته کاته، اوس نه ګوري. کور کې همدا جنجال ده، وای نه ته نه پوهېږي، تاسې خو وایي زاړه سوي، تاسې هیڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي چې اوس دا ځوانان چې دا نوي نوي زلمي کېږي وایي چې د دوی وینه ګرمه یي، باید مور پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي، ورسره ډېر څه ونه کړي. خو له خپل ګناه هم وایم هسې لږ مور پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر شوي دي، اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده راپاتې. نو لږ د دوی هم څه سي او په همدا خبرې دي په هر کور
سمی علی خیل وایی دا ډیره طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې دې په خبرو حل شي او دواړه اړخه دې د یو بل توهین یا هم دیکتاتوري پکې نه کوي.
اختلافات راشي نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي،
یو بل تقینات ورکړي او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني، ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده، حالات بدل دي، باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي.
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زورور بولیا وایي ښه ده چې په هره مسله کې مشوره او تفاهم وشي.
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري، باید مشران کشرانو ته مغه خپل حقوق ورکړي. مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي، په کورنۍ امورو کې رائے او نظر ترې واخلي، او د میلمنو په مخ کې د نرټي په خنوم سره دی رابولي، د کور په شمول حتی د کلی کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي. او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي، کله غلطی تی وشي باید جدي ونه رټل شي یا ونه وهل شي، او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي. نو که داسې وشي، زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي.
تان دی چنگی خپراوانا ل آزادی رادیو چخاوری دا چیوالی دزوانانو او کورنی دمشرانو ترمنز تکرون رامنز تکیگی دا دی تکرونو پایلی چکیگی او مخایی چنگ نیول که دایشی پا هم دی اڑا زموگ همکار هماین حواد ل طولن پو استاد زیاوالحق شمس سرا مرکه کرده چی تاسی او ریدو ترا بولم.
استاد، ولی په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګو او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلارواکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسېږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو نه او مشرانو نه اخیستی دی، همدغسې انتقالیږي د نورو ته. بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخوانی ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي. عمده بحث همدا دی، بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېرې ایجادولی شي. هر څومره چې تاثیر پېباندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې، یو څه قالبونه آزاد وو، هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده.
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي، نو پایلې یې څه وي؟
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسې، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کړي، دوی به همدغه وسیلې واوسي.
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کېږي، څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي؟
دا ډېره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغوی همیشه ټینګار په دې دی، بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي حاکم شي، د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي، دا له منځه ویسي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې مونږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځ ته راځي، دوی باید پوښي وي زمونږ پلرونه هم زمون مشان هم چې دوی هم په خپل ځواني کې همدغه وزت سره مخ شي وو همدغه قضایې به دلته خپل پلانونه سره لکه نن چې وسنی ځوانان لري خپل کورنۍ سره مشان سره کړی وي د طبيعي ده مونږ باید په خپل چرند کې او یو بل سره په اړیکو کې به نور نورمال حالت وساتو ځکه دا طبيعي ده نو د ترڅنګ یو بل بحث دی توافق او د منلو دی دا یو مکتب دی په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي وي چې نه هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځ ته راځي همغږي منځ ته راځي ټولنه دوام کوي ورسره بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ دا باید لږ تر لږه لږ تر لږه یوازینۍ د حل لارې دا وي چې په توافق ورسېږي دوی یو بل سره یعنی یو څه هغوی راتیر شي یو څه دوی هغه شي یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي اصل بیا دا دی اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې و پوهنتون کې و په کار کې و په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی چې د حل لار نه وي ځکه ووایم چې په کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی شي هغه باید ومنو که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي زما شخصي علاقې سره ښه نه وي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو ښه وخت ولرئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 25 تنه سلاکاران یا مشاورین لري په دوی کې یو شمیر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډیر نږدې دی او نږدې هر اونه یا هر ورځ ورسره ګوري خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکاری کې له زلونو زلونو غوښتنو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دی لیدل یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی تازه جمهوری ریاست ولس تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي نه یوازې دوی ګوښه کړي بلکې دوی دفترونه هم منحل کړي دي په هر دفتر کې نږدې له شلو تر دېر شوکتانو کار کوي جمهوری ریاست د خپل سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي خدا قانوني پریکړه ګڼي مګر هغه کسان چې ګوښه شوی وایي جمهوری ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مختوري او جمهور رئیس خپل د سنیو کسانو لخوا تر کلا باندې اعلان دي نه د حقیقت څه دی په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخوانی سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره چې دوی هم د غول لسنګو خشوي او سلاکارانو لړل دي خبري اترې کو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغلی محمد ایوب رفیقی صاحب اجازه راکې چې پښتنه مو سره یو ځای وکم لومړی دا چې ولې په یو داس اقدام جمهوری ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ول لسنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کیږي هغه خورا مهم شمیرل کیږي که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ول لسنه لدندو لري کیږي او حتی دفترونه یې منحل کیږي
د سلاکارانو وظیفه د اول سره شروع شوې ده د درو کال راودي خوته د څلور کال راودي خوته زه فکر کوم د مصلحت پر اساس و هر مصلحت چې وو خو رئیس جمهور دا پریکړه کړې و چې باید سلاکارانو ورولي وي په دا شمیر چې سلاکارانو اوس موجود دي او کله دې شمیر به حد زیات او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود نور اجرایوي وظیفه یې چا نه درلودل او په زمین کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور د هغو سره ویني او هغو ته دنده وسپاري
درسته رفیقی صاحب بخنه واړم زه دې موضوعاتو ته ورسره راګرځم زما یو پوښتنه د غلطه سال خبر نه د جمهور رئیس د اوسنوي ټولو سلاکارانو شمیر څو تر رسیدي در حال کې چې ولستنه د رشوي هم دي
ما ته د دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کس دي خو زه په دې باندې مطمئنه يم چې د یو سره ډیر شپورت
اوس د ارګ د نه د جمهور رئیس د سلاکار ځای څه شي دی
او د چې دا اوسه پورې خو ماته دا نه ده ژوره سوې چې د چې زما وظیفه څه شوه پاره ما ته قطعاً د هغه وخت پښتو چې د مقرره سره د سلاکار په صفت باندې تر اوسه د هرګ څخه ما ته هېڅ نه وه وظیفه نه ده سپارل سوې چې ته پر دغه باندې کار
وکړې. نږدې د څو کلونو راهیسې پارک کې د رئیس جمهور سلاکار وایي
تقریباً مختلف مسائل باندھی تودی خبر متواتر گزارش جوڑا جمہوری
موضوع فکر کوي چې رئیس جمهور تر اوسه پورې ساسي کوم راپور لیدلې
ولا زه فکر کوم چې تاسو باندې ګټه کې لیدلې وای حتمان به په دیو هغه اقل د یو گزارش په اتفاق په یا به تماس کې ول سره وای یا به کوم مکتوب را تل غري ما ته د ارګز د هغه ورته چې زه په قرار سره دا خبره اوسه کړی دا اقل به تلويش تنزو گزارش مختلف گزارشونه ور کړی او دې اساس گزارشونه ور کړی
جمهور رئیس یو خبر په زلونو تکرار کوي چې ما ته هر مواد راځي زی دقیق ګورم. فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه ندی رسیدلی او کنه هغه لوستی ندی
بنیاد بانی رکھا گزارش نوائی مگر احساس وقت نور مشاور صاحبان تماس کی گزارش تھے اس وقت مثبت جواب جواب
رفیقی صاحب جمهور رئیس سلاکارانو شمیر لسلو ډیر دی هغه معلومات چې
لرو.
آیا په دوی کې ځینې یو شمیر مسائل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې یو چې ساسې په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی هغه ښاغلی سرګند دی ویل کېږي رئیس جمهور هغه سره کتل دغه غږ یې اورېده. آیا دا ډول یو امتیازی بڼه وزنې مشاورینو ته وزنیو تا نه
کوم چې دا امتیازي مسله د رئیس جمهور سره مطرح و چې څوک امتیازي دی او څوک نه دی ولې موږ لیدل چې بعضي مشاورین ډیر محدود مشاورین لکه سرګن صاحب لکه قیمی صاحب چې مشاورو په یو وخت کې خپلواک صاحب مشاورو دی هغه سره چې ارګ کې بناسته او د ارګ سره سره مستقیم روابط درلود او مستقیم د هغه څخه هدایت اخیستې ولې موږ په هغه جمله کې نو هیڅ وخت
دلیل د غلطه پښتنه امر مطرح کیږي چې دلیل څه شای کېدای شي یو ستاسو چې ونه توانی دی د خغلی سرګن یا تاسو چې د زنو کسانو نمونه واخص دا غوی په سیر شي کنه یو خاص حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکی جوړ کی خاص له جمهور رئیس سره واغه جوړ شي ویني
زه فکر کوم چې دا ارګ لیوالتا او خاص کوي خاص کسانو ته په دې خاطر کې د روابطو پر اساس د ورکیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر شو مشاورین لرو چې کولای شي حاجه اصل هغه څه چې رئیس جمهور ځینې غواړي د هغه پر اساس باندې مخ ته ولاړ شي ولې که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور ورته یو فالته ناستی فقط چلنه به کوي یو مکتوب به کوي خپل نظریات به ورته لیږي دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بل خبره.
رفیقي صاحب دا نه نستاسي دفتر کې نور څو تنه کارمندان یوازې ساسي په مشاوریت کې
زما مشاور کې سرجم ټول د خدمات په شمول باندې درویش کسان
نګدي هر یو دفتر هم د غسی درویش یا تر دې شپوري کارمندان درلودل د ولس دفترونو یا مشاوریتونو دا ډول کسان یا دفترونو ټول د منحل شوې دي علمان تللی دي. فکر کو یو درست اقدام دی
زده بده دغه سم مشاوریت سره لکه از ما مشاورت شو یا نور مشاورت صاحبان چې زه پیژنم د دې اقدام سره دوه وخت مخه چې شو موږ دی دا واه لکه روس ولا هم مشاور چې په هر ماده باندې لوي هغه دی دغه د ظرفیت سره یا د ځمې کار وخت دی مشکل په دې کې دی چې د کسان چې هغه دی اکثره د ډیر لوړ ظرفیت خوند اوس چې د هلال صاحب د سولې په اعتبار باندې مشاور دی او د سولې مسله کې پروګرام سره مثلا هغه قضیه یو اړین رئیس به جمهور دې دې یا د ارګ د کړیو سره دې چې او مشاور سره تفاصیل سم شو راکې په داسې اساس و زه د سولې د شورا د شاله ایستې سره او ما ته ډیر مسایل د سولې په اعتبار ته معلوم دي چې هغه اقل یو ورځ ما سره څوک پښتنه وکړي چې ورور مشاور سره تا دلته دنه اجرا کړی او اوس په داسې اساس وخت استاد نظر چی شي دا قطعا دا پروسه نه
او بل خبره دا ده دغه شی ودا لغوه کولم سره زه مخالفه یم زه زه مخالفه نه مش د مشاورین د منځ ولاړم په دې خاطر چې کار نه وته درلود مګر دا شی وای شي شی ونه درې کال سره کال یو مشاور باندې سرمایه گذاری وکړ او بل اخر هغه په ځان نه خبر مطبوعات د روی څخه یاد د مجازي لري د لارې سره خبر دا شی وای د کار سم نه زه نور د مشاورې د لغوه کولو سره زه مشکلات نه لرم
هو س دلته یو اخلاقی بحث هم را منست کیږي کله چې یو سګو پویږي چې د یو ادارې لپاره کار مهم نه دی یا اداره کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي او یوازې د یو تشید د ډکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه او سی په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذی کس خپل آرام وساتي تر څو هر اقلند حکومت یا دولت پر وړاندې باندې ضد تبلیغونه کی فکر نه کوي یو اخلاقی درس هم دلته رامنځته کیدو چې دغه غ ګوڑان د خپل دغه مشاورینو راپورته کړي او چې مونږ دغه لته هغه اساسي برخه کار یادند چې زموږه هغه تر خاور لاندې د نوړتیا نه د چې وسخه چې ولار شي خدای په معنی وکړي وای
بالکل بالکل خبر موافقم ولی یو خبره کوم هغه دا رئیس جمهور په بعض مواردو کې مجبور شوی دی چې بعض کسان د بعض ملحوظاتو په خاطر باندې مقرر یا د اقل خوله ورچت خو دا مشاورین دغه ولس کته دا د خپل انتخاب کړی دا چې دا چې دا د بلچا په واسطه راغلی یا نیوی پیسه د مشاورین صاحبان چې اوس دند اجرا کوي دا د بلچا په خاطر شوی یا وکیل صاحب ته مقرب دی فشار راوستلی دی یا بل مشر راغلی دی فشار پر راوستلی دی ولې دا ولس کسان کې دا ولس سره کسان اوس کسان چې د خپل انتخاب کړی او د شخصي پیژندل او ورته له دوی سره کار وکړي نو دا خبره پدې کې چې د رئیس هغه د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه د ګانه برخورد کوي د مسایلو سره نو زما په ان باندې دا به جفای چې یو سر دیش مشاورین ولې دا په سر دیش مشاورین کې د دوو درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې ضوابط ساتي او نور په لایستي چې ادي اقل په دوو درو سره زده دي مشاورین پیږي په سلور کار کې یو ملاقات لري ورکړي ما په تیر یو کال کې ادي اقل د سواره خوښه ملاقات کړي او په ډیر ډیر روزات د ملاقات غوښتنه ځنې کړې ده ولې دا خبره ته نه تر ارګه شي دا
رفیقي صاحب همدا پښتنه زه هم کوم چې په تیر درو کلونو کې مولس مشر سره دی او صلاحکار په توګه باندې سوزل لیدل
با په تیر درو کدو کې به هغه اقل فلور تنځول لري یو په یو باندې ماتر اوسه د نه لیدل
یو په مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوري
قطعا او په کراتو باندې موږ غوښتنې کړی دي چې لطفاً لیسې به موږ بل ډیر اساس په سایل لرو اته ما دا غوښتنې نه وکړې تر وایي چې زما خپل استفاده کوم زه نه قابه ده نه قابه دي کېږم زه یو د زما مؤسسات په هغه ځای کې لازم نه دي چې په تاسو وشه خلک په آزاد دي خلک مراجعه کوي او موږ هیڅ نه د سسې و هیڅ نه ادارې ته نه لرو نو په دې خاطر باندې موږ ما قسم نه دی لیدلې چې موږ په یعنی د مشاورت پر اساس باندې وو دا چې موږ د دې شی د کمپاین په وخت کې مو لیدي یا یو شیخ تاکیږي یا د قران شریف ختمي کوڅه د ټاپي او د پروژې په ارتباط باندې مشاورې او استادو کوم مخکښ نه وایسته دا شی افتتاح دا غره او دې په تمول بل ملاقات رئیس جمهور سره نه دی
ډیره مننه رفیقي صاحب کوم بات